السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو یې تکرار اورئ. خو په سر کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده سره پټې خبرې کړې دي. د رویټرز خبری اجانس په وینا د می په 12مه شو دغه محرمو خبرو کې پر دې بحث شوی چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوال ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. اجانس له موضوع دی وی به خبره سرچینې په حواله ویلي چې دالی د کاته کندهار ته د ال ثانی د سفر پر مهال شوې دي. دغه سرچینې د نوم نه خودو په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د دغه خبرو جزئیات شریک شوې دي. کله چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو وویل چې رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند سره یې چې اوس یې کفالت مولوي عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو او نړیوالو لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسئلو دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې ملکیان په پوځي محکمو کې محاکمه نه کړي. دغه سازمان نن پنځشنبه د مې 13مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان د وروستیو مظاهرو او ګډوډیو 3 دیرستنه نیول شوي مشکوک کسان پوځ ته سپارلې دي. وړاندې راغلي چې دغه نیول شوي کسان تورن دي چې پر دفاعي تاسیساتو یې برید کړی، ویجاړ کړی دي او پوځي وسایل ترې پټ کړی دي. د بشري حقونو په سازمان کې د آسیا د څانګې مرستیالې پتریشا ګاسمن ویلي پاکستان د تورنو کسانو د محاکمې حق لري، خو په خبره یې دا بهیر باید بې پلوه او ملکی محاکمو کې ترسره شي. وروسته له دې چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د مې میاشتې په 9مه نیټه ونیول شو، د هغه زرګونه پلویان د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راووتل، له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل او ګڼو ودانیو ته یې اور واچو. امریکا وایي د روسیې په خاوره کې د حملو ملاتړ نه کوي. د سپینې ماڼۍ ویندوی پرون مازدیګر وویل د امریکا حکومت په مسکو ښار کې د بې پیلوټه الوتکو د حملو په اړه د معلوماتو پر راټولولو بوخت دی، خو واشنګټن د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو ننګه نه کوي او یوازې د خپلې خاورې د بیرته نیولو لپاره له اوکراین سره په مرستو تمرکز کوي. روسیې پر مسکو بې پیلوټه الوتکو د وروستیو حملو تور پر اوکراین پورې کړی دی. یو یمنی چارواکی ویلي چې د دغه هیواد د حکومت او حوثي وسلوالو ترمنځ 3 څلویښت مړي تبادله شوي دي. د یمن د حکومت دغه چارواکي چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي پرون ویل دا د یمن د 8 کلنې جګړې له پایله تر اوسه د شمیر له پلوه د مړو تر ټولو لویه تبادله ده. دواړو خواوو د یو بل مړي د دوشنبې په ورځ په الجوف ولایت کې د ځایي چارواکو په منځګړیتوب تبادله کړې دي. او سم د ټکنالوژي له ډګره د چین د ستور مزلو نوې ډاله فضایي تمځای ته ورسېد. چین پرون د یو ملکی په ګډون د ستور مزلو نوې ډاله د مځکې په مدار کې د خپل هیواد فضایي تمځای تیانګونګ ته ولېږل. په دې ماموریت کې د فضایي سفرونو د یو پخوانی قومندان، یو فضایي انجینر او د پیکینګ پوهنتون د یو استاد ترڅنګ په لومړي وار یو ملکی وګړی فضا ته لېږل شوی دی. چین په 2021 کال کې په فضا کې تمځای جوړ کړ. دا هیواد غواړي چې تر 2030 پورې سپوږمۍ ته انسان ولېږي. بلورته شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ یو سپوږمکۍ ولېږي، خو دغه هڅه ناکامه او د سپوږمکۍ لېږدونکی توغندی په سمندر کې ولوید.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
سلامونه، ستړي مشي. د ځوان فکر پروګرام دی. زه فرید سیال پکې د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانی یو. نن په خبرونه کې د ځوانانو لخوا د ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه خبرې کوو. خبرونه کې به قدرمن میلمانه دار ته ځواب کړي چې د دوی په آن ټولنیز رسنی یعنی څه، د کومو رسنیو کارول ته موږ ټولنیز رسنی وایو، اوس مهال په نړۍ کې خلک څومره ټولنیز رسنی کاروي، په ټوله نړۍ کې او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ټولنې کم قشر ډېر هڅه کوي چې ټولنیز رسنی وکاروي. یو ځوان په افغاني ټولنه کې څنګه او د کومو موخو لپاره د رسنۍ کاري، په دې به هم خبرې وکړو چې دغه رسنۍ د عامه اسانو په جوړولو کې څومره رول لري او څومره سیاستوال د دغه رسنیو نه په خپله ګټه باندې کار اخلي. داودې ته ورته په نورو پښتنو به له قدرمنو میلمنو سره تم شو. میلمنه مو په خبرونه کې د عدالت غوښتونکو د شورا مشر جمعه خان عمرخیل، لیکوال او خبریال امینه عزیزي، همدارنګه لیکوال او خبریال تاج ولی غورزنګ او خبریال په پاکستان کې میشته البته خبریال مرزی حافظي او میرویس خان ازازی د چینن په خبرونه کې خبریالان راټول کړي. یو علت دا ده چې زیاتره په دې وروستیو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبریالان ډیر فعال دي او دوی دغه رسنۍ کاره یو بل داسې دوی ټول ځوانان دي. نو له دوی به پوښتو چې د دوی لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي، د کومو موخو لپاره یې کاروي او څنګه یې کاروي. اورېدونکو، له تاسې غوښتنه کوم چې د خپرونې تر پایه موږ سره ملتیا وکړئ. میلمنو ته هم ښه راغلاست وایم. اغلی مرزی جان را سره وصل شوی د مرزی جان تاسې ستړي مشي په خیر. اغلی مرزی جان کې پیل کې راته وای ستاسې پان باندې موږ ټول په افغانستان کې په نړۍ کې اوس خلک ټلیفونونه لري، عادي ټلیفونونه دي، په دې کې انټرنیټ شته او ټول ټولنیز رسنۍ کاروو. دغه ټولنیز رسنۍ چې کله موږ د اصطلاح کاروو دا په څه معنا ده؟ مرزی جانې، تاسو سټډیو سره وصلی یاستې که موږ غږ لرئ؟ مهرباني وکړئ که ټلیفون سره نږدې یاستې دا پوښتنه راته ځواب کړئ چې موږ په ټوله کې چې کله ټلیفون کاروو په دې کې فیسبوک وي، ټویټر وي، یا انسټاګرام وي، یا بله کومه رسنۍ یا واټساپ وي، ستاسې په اړه باندې دغه ټولنیز رسنۍ اصطلاح په څه معنا باندې ده او څنګه خلک کاروي؟
فریده جان سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته و همداراز ده آزادای رادیو ټول آویدون کته. استاس بلنه نه هم دیر زیاد همانه نه طول تا معلومه ده چه دقه لوی نره طول نیز و رسانه یو دیر زیاد کچنه کرده او پا دیر آسانه سره ده نره پا هر زایی که چه زموک خپلوان دوستان کورنه اوسی پا آسانه سره لغوی سره تماس که دلی سو او طول روابط دیر زیاد زمون لپاره نږدې کړی دی او ټول ته معلومه ده چې دا یو ډیر لوی سهولت ده د انسانانو په ژوند کې. سره له دې چې ښېګڼې ډېرې زیاتې دي او تر اوسه پورې په مختلفو هیوادونو کې د مختلفو کسانو لخوا په مختلفو شکلونو باندې استفاده کېږي، ولی بدبختانه په ډېریو ځایونو کې په ډېریو مواردو کې بیا منفي استفاده هم له همدغه ټولنیزو رسنیو نه کېږي چې دا واقعا د ځوانانو د خلکو په ژوند باندې منفی اغیز له خپل ځان سره لري. ولی د دې ترڅنګ موږ باید همیشه هغه پایتونو ته توجه ولرو چې مثلا څومره ګټې موږ ته رسیدلې دي، خلکو ته رسیدلې دي او د دې د استفادې شکل په څه ډول ده. ما خپله په همدې څو کلونو کې چې زه ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، واتس اپ او داسې نور کاروم، واقعا زما د کارونو لپاره ډېر زیات سهولتونه ایجاد کړي دي، که هغه تجارتي کارونه دي، که مثلا رسنیز کارونه دي، یا هم د خپل ژبې لپاره کار کول دي، د خپل شخصیت د جوړونې په برخه کې کارونه دي. ما په ډېرې اسانۍ سره د همدغه ټولنیزو رسنیو نه استفاده کړې ده او نور پروګرامونه یا هم نور پلانونه د دې لپاره لرم چې له دغه رسنیو نه زه په څه ډول او کومو برخو لپاره استفاده وکړم تر څو هم ګټې ما ته ورسیږي، هم ځوانانو او نورو خلکو ته.
مننه مرزی جانې. تاسو بیرته راوګرځو په نورو اړخونو به خبرې وکړو. خور به شم تاسو ولې غورځنګ ته غورځنګ جنا تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. که تاسو راته وایي ټولنیز رسنۍ ستاسو لپاره په څه معنا دی او تاسو د دغه رسنۍ کوم ډول کاروئ؟
ډېره مننه ټولو اورېدونکو ته، سلام میلمنو ته، تاسو ته. خبره دا ده چې د یوشتمې پیړۍ یو تر ټولو لوی اصل دا ده چې هغوی که غواړي چې په ټولنیز ژوند کې فعال واوسي باید ټولنیزو رسنیو ته هم لاسرسی ولري. دا که دی خپله مخامخ پکې فعال وي یا که د دغه فعالیت څارنه کوي، دا یعنې دواړه پکې ضرور دي، ځکه په نن سبا کې نړیوال جال یا په نړیوال ټولنیزو رسنیو که څوک استعمال نه کړي، ډېر ځله دا تصور کېږي چې دا له نړیوال کلي لرې دي. خو خبره دا ده چې د دغو ټولنیزو رسنیو د استعمال په اړه هم یا دغه د استعمال په اړه باید بحث وشو چې څنګه کولی شو دا استعمال کو، په کوم وختونو کې استعمال کو، څه ډول کولی شو ګټ ترنه پرته کو. دا تر ټولو اساسي مسله ده یا د بحث وړ مسله ده. زه خپله په د ورستیو څو کلونو کې شاوخه د ودرو کړو نو کې مخپل ټولنیز رسنیو سره ډیر ځله مخه کړی و ډیر مینه استعمالولې خو به ورسره ورسره نه پام شو چې ځینی ورستو کې دی ځینی شان دي چې انسان باید د غارتیا ول مخه ټولنیز رسنیو کاروي زه په دې ورسره کې یوازې چې ډیر کاروم د خپل مسلک لمخې د خپل دندې لمخې ټوټر ډیر استعمالوم یا پټر په ډیر لاسرسي لرم او دغه د لارې ورځنی سیاسي اقتصادي ګن ټولنیز مسایل څارم او کله ناکله خپل هم څه پکې وایم نو دا دې لپاره هم کاروم چې اړتیا یې بولم
ډېر زیاته مننه امینه جان به هم دا ورته پښتنه وکړم امینه تم ستړي مشي په خیر راغلی امینه جان که تاسو راته وای ساسې لپاره ټولنیز رسنۍ په څه معنا دي او تاسو کوم یو ډول د غیر رسنۍ کاروي
ډېر زیاته مننه سلامونه تاسو د بحث ګډونوالو او اوریدونکو ته ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې مخکې اغلی هڅه زیاتونه وکړه د ډیر ځات لري واټن اړیکې سره نږدې کړي ټولنیز رسنۍ ماته د یوې کورنۍ د اړیکو په توګه باندې حیثیت لري او زه چې نن د خبريالې نوم لرم د لیکوالې نوم لرم او یا دا وړتیا لرم دا ماته ټولنیز رسنۍ راکړې ټولنیز رسنۍ ته د ټولې کې د مکتب په توګه باندې ګورم او زه د ټولنیز رسنۍ په ډیره پورې ټوئیټر فیسبوک او واتس اپ کاروم چې د همدې طریقې ز خپل کارونه په دلي کولایته برخه کې دي کده خبريالي په برخه کې دي مکتوبم او دې ما په جن کې ډیر زیات مثبت افکت لرلای دی
مدانه مدانه مینه جانې مرتي جانې به تاسو سره ګرځم تاسو د خپل کاروبارونو یادونه وکړه همدارنګ په دې برخه کې د فعالیتونو زین شیان په ټولنیز رسنیو کې چې کله موږ نو واخلو لکه څومره ځوانان بلاتیا لري چې د غیر رسنیو وکړي یا د شهرت لپاره زین کسان دي لپاره چې په ټولنیز رسنیو کې په ځانګړي توګه په انستګرام کې دوی شهرت پیدا کړي خلګو پیژني عجیب غریب کارونه کوي او همدارنګه کاروبار لکه تاسو چې دا ونه وکړي زین کسانونه په دغه برخه کې دوی د دې وسیلې په توګه باندې کوي چې پیسې وګټي او کار وکړي خو را به په فایل کې دغه بلاتیا مسلې ده په افغانستان کې سوانان اوس مهال کاغنجونی دی که هلکان دی څومره بلاتیا لري دغه رسنیو سره کاغه ټویټر دا کاغه فیسبوک دا یا انستاګرام دا ځکه کله کله داسې کیږي چې په ځینو کورنیو کې کنجونی وي په ځانګړي توګه دوی چې موبایلونه کاری یا ځینې عکسونه په خطا باندې په ټویټر کې یا فیسبوک کې په خوا چې ډېر به داسې پیښې ده چې ځینې عکسونه په فیسبوک ته تلل بیا به کورنیو کې حتی شخړې رامنځته کېدلې ساسي پان باندې اوس مهال چې یو څه پرمختګ شوی ده څومره افغان ځوانان په ټوله کې جنونی هلکان د دغې رسنیو سره بلدتیا لري
متاسفانه باید وایم چې پرې روسي کلونو کې واقعا د دغه ټولنیز رسنیو نه ډیر زیات مثبت استفاده نه کوي ځوانان په دې رسنیو کې په نور دنیا کې د ډیرو پرمختګونو لپاره کارونه کوي په مختلفو برخو کې هغوی زیار باسي خپل لیدونکو لري خپل تعقیب کوونکو لري ولی په افغانستان کې د شهرت ته رسیدو لپاره یو غلطه استفاده کوي یو خدا چې د مشهور او مطرح څیرو په نمونه باندې پانی جوړیږي چې دوی په نوم باندې ډیره زیاته غلطه استفاده کوي دوی هم دا چې کوم کسان چې حتی په خپل نامه باندې دوی فعالیتونه کوي فقط د سندرو زمزمه ده د خپل ځان نمایښ ورکول دی او د تورته نور کارونه چې اصلا د یو ځوان په صفت باندې خپل چې کله دا برنامه او دغه سي فعالیتونه تقریبا مو ګورم واقعا خوشینه کیږم چې یو ځوان دومره انرژي د بی ځای کارونو لپاره ولې باید مصرف کړي هم دغه پانو نه ډیره مثبت استفاده کې درېسي دا هم باید هیر نه کړو چې دغه سي بيزايا فعالیتونه بیا ډېر زیات لیدونکي هم لري مونږ او تاسو ته معلومه ده چې کوم کسان ډېر فالوورز لري ډېر تعقیب کوونکي لري او په څه شکل باندې خلک لوغینه مثلا دغه فعالیتونه تعقیبوي حال دا چې مثلا کده روانشناسي پروګرامونه دي کده کتابونو پروګرامونه دي کده فرهنګي پروګرامونه دي بل هر برخه کې چې مثبت کارونه کوي دغه تعقیب
کون کی یا هم دغه لیدون کی یا فالوور ډیر زیات دغه تم شو د شهرت مسلې باندې هم دغه تل خبرې وکړو ځینې کسان د دې لپاره چې په ځنګل ډول ټیک ټاک کې دی مشهور شي ته یې ځینې عجیب غریب کارونه کوي لکه موږ یو څور زوړان هم یو خبر درلود چې یو ځوان د دې لپاره چې ټیک ټاک ته ویډیو جوړ کړي نو هغه بل ملګری ته والو چې ما باندې دزي وکا او ما نه ویډیو ثبت کا هغه چې دز کړي او پرشتیا باندې غلک وژل شوی و تاسو عجیب غریب کارونه نورم خلک کوي او دغه شی شیان بیا ډیر لیدونکو پیدا کوي. ساسې پان باندې علت څه ده چې دغه سي ویډیوګان یا دغه سي عجیب غریب کارونه چې ځوانان کوي ډیر لیدونکو پیدا کوي؟
یو مسئله خو د ټیک ټاک مثلا یا د انستاګرام سیستم دغه سیده کړه چې فالوورز ډیریږي لیدونکي ډیر وي، یا هم د یوټیوب په مخه اندازه دوی پیسې ګټلی سي او دوی د شهرت د ترلاسه کولو لپاره په عجیب و غریبو کارونو باندې واقعا دوی لاس پورې کوي. بل دا چې یو عایداتي منبع د دوی لپاره ګرځېدلی ده. لوی مثال دغه ده چې زما په نوم په فیسبوک کې پاڼه جوړه سوې وه، دا چې چا چلوله په دې باندې زه نه پوهېږم. ولی لډیرو کسانو نه مثلا د ټلیفون کارتونه غوښتل کېدل، لډیرو کسانو نه پیسې غوښتل کېدل، او خلک د همدغه نابلدۍ له امله په دوی باندې اعتبار هم کوي، یا د څېرې خبره وه، یا هم د شخصیتونو تاثیرات دي، یا هم دیدی نابلدی ده چې بالاخره دوی په همدغه شکل باندې استفاده کوي چې دا ډېره زیاته غلطه استفاده ده، یا هم د خلکو شخصي ژوند ته ننوتل دي چې مثلا عادي موضوعګانو ته دومره خلک توجه نه کوي، یا هم برنامه چې د پورزینه ژوند کې واقعا ډیر زیات مثبت تاثیرات کولای شي ولري، ولې دی او چا شخصیت وژنه چې کیږي، یا مختلف نور کارونه چې دغه پاړه کیږي. مخکې تاسو هم دې ته اشاره وکړه چې حتی شخصي عکسونه به خپریدل په تیروتنې سره، دغه څه واقعا ډیر زیات لیدونکي لري، ډیر زیات تحقیق کوونکي لري چې دا د انسانانو په ژوند باندې یا د کورنۍ په ژوند باندې ډیر منفي اغیز درلودي، شخړې رامنځته شوې دي، د خلکو د اړیکو ترمن ستونزې جوړې شوې دي. د خلکو شخصي ژوند واقعا د خلکو لپاره ډیر زیات اهمیت لري. د لپاره خو اول خدا مهمه ده چې د کوم کسان چې جلب توجه دي، یا هم شهرت لري، یا هم مطرح تیری دي، باید ډیر زیات احتیاط وکړي. دغه ژوند هم ډیر زیات سخت شوی ده چې په هر ځای کې باید ډیر زیات خپل عکسونو سره، خپل ویډیوګانو سره باید ډیر زیات احتیاط وکړي، تر څو د رسنیزو پانو کې یا هم مختلفو رسنیو کې دا باید خپور نسی، یا هم د سجالي پانی جوړیږي چې وګوي د شخصیت وژنې لپاره مختلف کارونه کوي. دا دلیل هم دغه ده چې خلک ډیره خلک په بیکاره پاتې دي، او وګوي ته یو سرګرمي ګرځېدلې ده، د خلکو د شخصیت وژل، یا هم د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کول، یا د وګوي په ژوند باندې پوهېدل، دا چې د دې لپاره ډیره زیاته مهمه ده. اوس مثلا زما درې ملګري دي چې وګوي د کتابونو د خپرولو، یا هم دا چې ځوانانو ته کتابونه باید ورکړي، د انستاګرام پانی جوړې کړي دي. ما له حد و اندازې دې ته ډېر زیات کمپاینونه وکړل چې مثلا فالوورز ولري، ولې بدبختانه په شپږو میاشتو کې فقط 400 کسان دا پانه تعقیب کوي، چې واقعا زه خپله خوشحالي کوم. ولې کله چې یو بل رسنۍ جوړېږي، یا هم د سی او څه جوړیږي چې پغه کې تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې یو ځوان جګیږي بل ځوان واشني، دا واقعا ډیر زیات لیدونکي لري، چې دا ډیر زیات د تعجب وړ خبره ده چې د څه لپاره او زموږ ځوانان په کومو برخو کې دوی مصرف دي، دوی انرژي او ژوند په کومو برخو کې ځای کیږي.
یوازې تاسو فکر کوي چې د دې لپاره چې دوی بیکار پاتې دي، او د دې لپاره چې دغه وخت په یو څه تیر کړي، دوی مخه راوړي رسنیو کارولو ته؟
بلکل، دا خو یو واضح خبره ده، ځکه یو کس چې په کور کې کینی او غواړي چې له همدغه لارې نه پیسې راسته راوړي، نو خامخا باید دغسې فعالیتونه ولري چې هغه لیدونکي ولري. زه مثلا تجارتي کارونو لپاره پاڼه لرم، تقریبا 4 کاله وشول، په دې 4 کلونو کې 15 یا 14 کې فالوورز لري، ولی زما په نوم کومې پاڼې چې جوړیږي هغه په 15 میاشتو کې هغه زرګونو لایکونو تر رسیدي. دا په دې معنا ده چې خلک د مثبتو کارونو په پرتله منفي کارونو ته د دوی توجه او اهمیت ډیر زیات ده.
ډیره مننه کور ودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. تاجولي غرزنګ، تاسو ته براشم. یو مسله چې په ټولنیز رسنیو کې ډېره مطرح ده، یا دا چې خلک د دې لپاره چې نور شاوخوا ملګري یا دوستانو پیژني، یا کچېره د چا په اړه باندې د چا معلومات په کار یوزي، ګوګل کې دا غي نوم سرچ کوي، یا ټویټر اکاونټ کې، یا په د بلې لارې نه دا غوي په اړه باندې، دا غوي په نوم په اړه باندې دوی معلومات راټولې. فکر کوم چې زموږ دغه ملما قطع شوی دی. زموږ بل قدرم بن ملما افغان خبریال په پاکستان کې مشت افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل شوی. زازی سب دغه پوښتنه بل تاسو مطرح کوم، په ټولنیزو رسنیو کې په ټوله کې دغه د شخصیت پیژندل لپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. مثلا که زم د اوس د چا په اړه باندې غواړم چې معلومات راټول کړم، زم په ټولنیز رسنیو کې دغه شخص نوم سرچ کوم، پیدا کوم، ګورم چې هغه څه شیر کړی دی، یو څلری دغه تیر څه ده، دغه په اړه ټول معلومات کولای شم زه در رسنیو نه پیدا کړم. ستاسې باندې په رسنیو کې دغه څه معلومات یو شخص خپله ورکوي، خپروي، خپل انځورونه خپروي، د ځان په اړه معلومات خپروي، دا چې چیرته کار کوي دقیق معلومات ټول هچوي. څومره دغه معلومات خپرول یا په ټوله کې خلکو ته په لاس ورکول په راتلونکي کې هغه شخص ته خطر جوړولی شي یا دغه په ضد کارېدلی شي؟
سلامونه اونیک هیلې راغلې تاسو ته، درنو مېلمنو ته، اورېدونکو ته، هیلې ده ټول ښه اوسئ. دقیقا دا مسله د یو انسان په پېژندلوی کې او نورو ته د معلوماتو په رسونه کې سل په سلو ګټوره تمامېږي. خو که چېرې دغه معلومات او دغه فعالیت مثبت وي او خپله د یو شخص لخوا وي، ځینې وختونه که چېرې یو بل شخص هم د یو چا په اړه معلومات خپروي، لکه دغه د مونږ تاسو په بهتره په دې مقصد کې کار هم کړی او ښه پې پوهیو چې د یو چا په اړه ګزارش وړي یا د یو چا هغه بیوګرافي په یو ټولنیزه رسنۍ کې یا په یو ویبسایټ کې اوسې کې خپرېږي، دا نه یوازې چې هغه شخص ته ګټه رسوي په مثبته بڼه، هغه شخصیت خلکو ته پېژندل کېږي چې یعنې که دا بحث افغانستان کور کړی په افغانستان کې موږ دغسې په دې برخه کې دغه شخصیتونه لرو، نو دا چې په مثبته طریقه باندې کارول کېږي دا خو یوه ډېره ښه خبره ده چې هغه شخصیت ته په ټولنه کې یو ځای جوړېږي او هغه څه چې په خپل ذهن کې لري هغه تر نورو پورې رسولی شي. خو بدبختانه په افغانستان کې په رسنیو کې اکثریت فعالیتونه چې کېږي صرف یوازې د دې لپاره کېږي چې هغه کس ځان ته فالوور ډېر کړي یا حداقل لایکونه ډېر کړي، په دې پیغام کې نه دي چې دا معلومات آیا دقیق دي نه دي، آیا د معلوماتو پر اساس باندې یو څوک بدنامه کېږي بې ځایه نه کېږي. خو بیا هم ما کوښښ کړونه وکړه که چېرته مثبت وي او د ټولنې په خیر وي، دا نه یوازې دغه شخص په ګټه ده بلکې په ټوله کې د ټولې ټولنې په ګټه تمامېږي.
مدانه مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. او ورزم تاجولي غورزنګ ته موږ سره وصل شوی دی. غورزنګ جان، د تانی یو پوښتنه لرم. مخکې مې د زازی صاحب نه هم وکړه چې ځینې کسان ټولنیز رسنۍ د اشخاصو د پیژندلو لپاره کاروي، د یو شخص د شخصیت د پیژندلو لپاره، لکه پوخه داسې هم و چې یو چا به خپل لور چاته ورکوله، تله هغه شاوخوا خلکو نه به پوښتنه کوله چې ته دا شخص پیژنې، څنګه دا څنګه نه دی، عملګرو نه به ورته پوښتنه کوله. اوس ټولنیز رسنۍ د زی دغه شخص پروفایل ګوري، ورپسې سرچ کوي فیسبوک کې، ټویټر کې، یا هره شبکه چې خلک کاروي. دغه اسانه طریقه شوې ده چې د یو چا د پیژندګلوي لپاره خلک زی دغه پروفایل ګوري، نوم یې پیدا کوي. ستاسې په اند باندې افغانستان کې ځوانان یا دغه عمر چې هلته نوي ځوانان وي یا ځوانان چې دوی فعالیتونه کوي او هغه شیان چې د دوی ورځني ژوند پورې یا کار پورې اړه لري او دوی په دغه رسنیو کې خبرې، څومره آینده کې د دوی د کار لپاره خطر جوړولی شي؟ یا که تاسو د زازی صاحب سره موافق یاست چې نه په ګټه ده؟
ګوره، یو مسله ده په ټولنیزو رسنیو کې چې هر څه خپرېږي، یعنې دا که تاسو وګورئ دا یو وخت داسې وخت راځي چې دته په سرخوږی هم جوړولی شي او دغه راز کله ناکله ګټه هم ورته کولی شي. زه یو خپل ځان مثال در کوم. ما په 2014 کال کې نوی ټویټر اکاونټ جوړ کړی و، بیا هغه ټویټر اکاونټ هم داسره نه پاتې شوی و. هلته ما یو داسې پوسټ شیر کړی و یا ریټویټ کړی و چې یو کس راځي د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د کرکټ لوبه شوې وه، بیا یو کس راپورته شوی و تلویزیون ته یې مخامخ ټوپک شپېلیا نیولې وه او څو نور دی بغم پکې. هغه وخت کې زه د ټولنیزو رسنیو سره ډېر بلد نه وم. ما دغه تصویر خپور کړی و، بیا مې ځینې نور داسې تصویرونه خپره کړي وو. کله ناکله به چې بیا زما په اړه ځینو ملګرو په ګوګل کې شان ولیکل، نو زما په اړه به مغه تصویر په مخ ته ورته راغی. یا کله ناکله به چې ما ځینو نورو ځایونو کې داسې ځینې کارونه کړي وو چې په 2016 کال یا په 2020 کال کې ما ته د منلو وړ نه وو، هغه شیان به مخ ته راتلل. دغه په ټولنیزو رسنیو کې دغه څه که څه ما یو څه په مسلکي لحاظ هم ویلی،
هلته یو بس دا کېږي چې تاسې هر څه چې ټولنیزو رسنیو کې پوسټ وکړه هغه که تصویر دی هغه که عام پوسټ دی دا یو وخت ستاسې په واک کې نه وي. یعنی کله که پوسټ وشو که تاسې ډیلیټ هم کوي هلته هغه فوټ پرنټ چې ورته وایي هغه ستا د پښو خپ چې دی هلته اطمان پاتې کېږي. یعنی ډېر ځله ته که یو پوسټ کوې یا که ته یو تصویر پورته کوې تا سره باید دغه فکر در سره وي چې دغه خو به داسې څه نه وي چې په راتلونکي کې زما لپاره ستونزه جوړه کړي. ځکه په نړۍ کې ډېر ځله ډېریو خلکو لپاره یو عادي پوسټ ژوند ور خراب کړی، ژوند یې له خطر سره ورته مخامخ کړی، حتی له همدې له امله یې ژوند بایللی دی، د دوی کورنۍ له دې له امله ډېر لوی زیان ورکړی دی. دغه مسلې نه یوازې افغانستان، تاسو که دا په هند کې وګورئ، تاسو که دا په پاکستان کې وګورئ، په پرمختللو هېوادونو کې وګورئ، هلته ډېر ځله د یو عادي پوسټ له امله یو کس له دندې ایسته شوی، یو کس په اصطلاح له یو داسې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوی دی چې ټول ژوند یې له خطر سره مخامخ شوی دی. تاسې وړاندې یو مهم ټکي ته اشاره وکړه چې اوس وخت کې چې د ټویټر یا ټولنیز رسنۍ که فیسبوک دی که انسټاګرام دی یا ګڼې نورې هغه رسنۍ چې انسان پکې راښکاري، د ده شخصیت پېژندلو یو اسانه وسیله ده. بالکل دا خبره سمه ده، دا ځکه چې د انسان سره چې په ذهن کې څه ګرځي یا د سره چې څه دي دا یو وخت اتمن دی هلته په ټولنیزو رسنیو کې وایي. ځکه ټولنیزو رسنیو کې کله ناکله چې انسان پوسټ کوي یا یو څه لیکي یا یو چا ته یو څه په اړه نظر ورکوي، هغه نظر څو کاله وروسته امکان دی ولري د افکارو یا ایډیالوژۍ سره ډېر توپیر ولري. نو کله ناکله د خپل د راتلونکي لپاره هغه د سیاسي ژوند لپاره وي یا ګڼو نورو مسایلو په اړه وي ډېر انسان باید پام وکړي. زه د خپل یو ملګري یو خاطره درته وایم. هغه دغه څه وخت وړاندې یو نړیوال پوهنتون ته هغه کړی وه، اپلای کړی و، بیا هر څه پکې کامیاب شوی و، خو په وروستیو کې بیا یو څه تور ورپسې راوتلی و چې دی بېرته هغه کړی و، رد کړی و. نو بیا ما ورته وویل چې د دې علت څه شی و. ده کیسه کوله چې زه په کله چې کلي ته لاړم، ما په کلي کې زه غره ته لاړم او غره کې مې هلته یو ویډیو پوسټ کړی وه چې ما خپله په ټوپک باندې څو ډزونه کړي وو په یو څه باندې، وایي دا د یو ټوپک څو ډزونو له امله زما هغه ټول هغه د پوهنتون چې زه پوهنتون ته هم کامیاب شوی و بیخي په سمه غم و نمرو ما کامیاب شوی وم، دغه یوې عادي ویډیو له امله زما هغه د پوهنتون چانس ته لاسه ورکړه. نو د دې ټولو خبرو نه زما مطلب دغه دی چې که ځوانان ټولنیزې رسنۍ کاروي یا غواړي ځان پکې فعال وساتي، ډېریو مسایلو سره باید ډېر پام وکړي. زه به یو مهمه خبره بل دا وکړم. یو وخت کې مونږ ته یو خارجي خبریال مونږ ته دغه دی ټولنیزو رسنیو د کارولو په اړه مونږ ته یو مثال راکړو، بیا مونږ ته چې زه به تاسو نه یو مخامخ عملي امتحان واخلم. نو هغه عملي امتحان دغه و چې تاسو سره چې په جیبونو کې هر څه دي دا نن راوباسئ. نو مونږ په هر څوک چې ټول هغه کسان چې په دې ورکشاپ کې ورسره وو ټول جیبونه ورته وښودل. نو دوی ویل چې دغه نه زما مطلب دغه دی چې ټولنیزو رسنۍ هم داسې یو څه دی چې یو وخت تاسو سره په جیب کې څه شی وي دا که ته نه غواړې هم چې سانسور کې ټولنیزې رسنۍ چې ته دا به یو وخت کې تا نه خلکو ته ښودل کېږي یا به ته خپله سانسور کېږي. دوی ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې که تاسو هره خبره کوئ هر چا ته یو څه وایې دا پام هم در سره وکړه چې دغه خبره خو به څه وخت وروسته زما کورنۍ زما لپاره به په یو سرخوږي باندې خو به نه بدلېږي. یعنی دا هغه څه دي چې ټولنیزو رسنیو کې باید ډېر پام ورته وشي، ځکه کله ناکله یو عادي جمله هم کولی شي ستا شخصیت ته ډېر لوی تاوان ورسوي، ستا هغه په اصطلاح مسلکي کریر ته ډېر لوی تاوان ورسوي. ځکه ډېر ځله ټولنیزې رسنۍ مخامخ هغه ډول احساسات نه شي لېږدولی لکه څنګه چې انسان په عمل ژوند کې دی، لکه څنګه چې انسان په عملي ژوند کې ډېر کله یو څه غواړي چې وایي.
مننه. یو یادونه باید وکړه، په دې وروستیو کې زیاتره په ادارې چې کسان ګماري د دې لپاره چې معلوم کړي چې دوی څه ډول شخصیت لري او څنګه کار کړی دی، حتی دوی زی دغه شخص پروفایل ګوري او لاغې نو وروسته لکه څنګه چې تجولي غورځنګ یادونه وکړه چې دغه شخص په ویډیو باندې د یو غټ چانس له لاسه ورکړی او زیاتره داسې کسان که هغوی چېرته حتی دغه ادارې د پالیسۍ خلاف یو پوسټ هم کړی وي بیا دوی زړه نښې کوي چې هغه کس خپل اداره کې وګماري. بیرته راځم امینه جانې که تاسو راته ووایئ، مخکې مو یادونه وکړه چې ټولنیزې رسنۍ ستاسو لپاره د یو کورنۍ په څیر باندې حیثیت لري، خو ځینې خلک شکایت کوي چې په ځانګړې توګه باندې دغه اخترونو کې یا د افغانستان کې چې ځینې مذهبي او کلتوري مراسم دي په دویو کې لکه نوروز کې، اختر کې، اوادونو کې یا میلمستیاو کې، دوی شکایت کوي چې دا ځوانان داسې خپل ټلیفونونو کې مصروف وي والدم چې تللی وي د ډوډۍ نکس واخله یا د بل څه نکس واخله یا ډلې زکس واخله بس په فیسبوک کې واچي او بیا اختر مبارکي ولیکي د دې په ځای چې نږدې هغه کسانو ته ورشي یا مشرانو ته ورشي مبارکي ورکي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه رسانه چې رامنځته شوې دي په دغه برخه کې خلکو ته ډېره ګټه کړې ده که د ګټې نه تاوان ډېر ده؟
ګوري زموږ په هیواد کې د رسنیو ډېر کارونکي چې ځوانان دي او که بیا دغه ټولنیز رسنیو منفي او مثبتې پایلې یا اغېزې وي دا ټول زموږ پر ځوانانو باندې غورځېږي. د تاسو پوښتنې ځواب کې زه باید ووایم زموږ اکثره ځوانان دا کوشش کوي چې خپل شخصي ژوند چې دی عام کړي په ټولنیز رسنیو اخباره کې نور خلک یې وګوري. نو بیا دې د پاره باید دوی اماده اوسي چې نور خلک د دوی په شخصي ژوند باندې څه نظر لري. یو خبره دا ده که څوک خپل شخصي ژوند عام کوي ټولنیز کوي خلکو ته وړاندې کوي نو دوی باید هر ډول خطر په خپل ځان باندې بیا ومني، ځکه چې یو څوک خپل شخصي ژوند عام کوي نو ښکاره خبره ده چې یو څوک بیا د دوی په شخصي ژوند باندې نیوکم کولای شي، د دوی په شخصي هویت باندې برید کولای شي. نو دې مسلې ته باید دوی آماده اوسي او که چیرې نه غواړي نو دوی باید د خپل شخصي ژوند مسایل ډېر په ټولنیز رسنیو باندې عام نه کړي، لکه څنګه زموږ چې زموږ نورو ګډونوالو یادونه وکړله چې ځوانان باید ډېر زیات احتیاط وکړي. نو که چیرې دوی په دغه مسایلو کې احتیاط ونه کړي د دوی یعنی راتلونکي کې د دوی ژوند ته خطر پېښولی شي. اوس وخت کې زموږ ځوانان ډېر کوشش کوي چې یعنی د شخصي ژوند نه ورهاخوا دوی د طالبانو پسې زیات څه ونه وایي که نه. نو دوی باید همیشه کوشش دای چې
فکر کوم چې دا مینه جانې اړیکه پرې شوه بیرته به مینه جان خبرونه کې وصل کوم. مرزی جانې تاسو ته راځم. په ټولنیزو رسنیو کې که د سانسور په اړه باندې خبره وکړو، د ترکیې انتخابات تازه تیر شوي دي او نن رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې د اروپایي ټولنې څارونکي چې هلته حضور درلود دوی ویلي دي چې دغه ټاکنې د اردوغان لخوا په ناموجه توګه باندې ترسره شوي دي او علت دا ویلي دي چې هلته رسنۍ زیاتره په د اردوغان لخوا کنټرول کېدلې او هغه سیالته یې ډېره موقع په لاس نه ورتله چې خلکو سره ډېر نژدې اوسي. هغه پلانونه چې دا لري په سمه توګه باندې د رسنیو د لارې ورسي ستاسې پان باندې په ټوله کې په ټولنیزو رسنیو کې دغه سانسور لګول او د بلې خوانه د خلکو عامه ذهنیت په جوړونه کې د دغې رسنیو رول څومره پراخ دی؟
لکه څنګه چې ټولو ته روښانه ده د افغانستان د سقوط وروسته دغه کوم محدودیتونه چې د ټولنیزو رسنیو لخوا وضع شوي دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو. مثلا د طالب نوم چې مکمل لیکل کېږي اته پوست دلیت کېږي، یا مثلا ځینې ویډیوګانې چې خپرېږي هغه خپله اتومات د شبکې لخوا دلیت کېږي. دا په دې معنا چې د خپله همدغه ټولنیزو رسنیو لخوا دغه سانسور کېږي، یا مثلا کوم حاکم نظامونه چې دي په ځینو هیوادونو کې د هغوی لخوا دا سانسور همیشه شوایده. ډیری وخت چې خلک د ځینو موارد په وړاندې خپل غږ پورته کولای نشي همدغه د سانسور مسله ده او حتی د اکاونټونو له منځه تلل دي. په ترکیه کې عین مسله جریان لري، په ایران کې عین مسله شته، په افغانستان کې، پاکستان کې او همدارنګه حتی په ځینو عربي هیوادونو کې کله چې دغه دولتونو په وړاندې یا هم د ظلم په وړاندې یا هم د کوم نظام په وړاندې یو نیوکه شتون ولري، کله چې یو کس یا یو ټیم جګیږي غږ پورته کوي، یو کمپاین په لاره اچوي، همدغه محدودیتونه د هغه هیوادونو لخوا وضع کیږي چې بالاخره سانسور رامنځته کیږي او د خلکو غږ کوشش کیږي چې باید مخه ونیول شي. دا هم خپل اغېزې لري. کله کله د خپل خلکو په ګټه هم کېدلی شي. تمام شي مخکې هم دوستان ورته اشاره وکړه کله چې یو څه په یو وخت کې پوستیږي یا هم دغه په اړه لیکل کیږي داسې یو وخت کېږي چې دغه د ژوند لپاره جنجال جوړولی شي، او داسې یو وخت هم کېږي چې مثلا یو ادارې ته یا یو سازمان ته غواړي چې خپل ځان ور وپیژني چې ما په دغه برخو کې او په دغه لارو کې کار کړی، مبارزه می کړی دی، لیکن می کړی دی او دغه زما کارونه دي. دا کولی شي مثبت پوینت هم ولري او دغه ترڅنګ یو منفي اړخونه ډیر زیات دي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي، د خلکو روحیه ضعیفوي، د خلکو هویت ټولو ته ښکاره کوي. دا مسایل دي چې واقعا خلک په ډېر احتیاط سره کوشش کوي چې باید مخکې لاړ سي. ډېری خلک دي چې د ورته نظامونو پر وړاندې غږونه پورته کوي، د ورته نظامونو پر وړاندې درېږي او بهترین لاره او غوره لاره یې همدغه د ټولنیزې رسنۍ دي چې دغه له لارې نه دوی مخکې ځي. ولې ډېر کله د خپل سازمانونو لخوا، د شبکو لخوا، یا هم کوم هیواد کې چې دوی اوسېږي، دغه نظام تر حاکمیت لاندې کسانو لخوا د دوی اکاونټونه یا هک کېږي یا ترلو کېږي، یا په داسې یو شکل باندې هغوی ته شخصیت وژنه کېږي یا شخصیتي ضربه ورته رسېږي چې هغوی تر کلونو نشي کولی چې بېرته هماغه خپل متضرره شخصیت بېرته جوړ کړي. موږ او تاسې په دغه وروستیو کې د دې موضوعګانو ډېر زیات شاهدان وو، کومو کسانو چې خیریه بنسټونه درلودل سره له دې چې ګټه یې ډېرو افغانانو ته رسېدلی وو، ولې دغه ترڅنګ بیا د هغوی د بدنامولو لپاره یا هم د هغوی د شخصیت وژنې لپاره په مختلفو لارو باندې کار وکړ چې بالاخره دا خلک ډېر زیات بدنامه سول او د هغوی د فعالیتونو مخه ونیول سوه. دا هغه ګټې او اضرار دي چې دغه رقم خلکو ته رسېږي.
مننه مرزیه جانې، بېرته تاسو ته راګرځم. زازای صاحب، تاسو ته راځم. په وروستیو کې چې دغه ټولنیزې رسنۍ کارول کېږي، په ځانګړې توګه که ټویټر ته اشاره وکړو، د افغانستان د جمهوریت له سقوط وروسته ځینې افغانان چې اوس بهر کې ژوند کوي بهر ویشته دي، دوی ستاسو په باندې کوم پوسټونه چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې کې په ځانګړي ډول هغوی چې یو لوری نیسي، یو یا د طالبانو بد وایي یا ښه وایي، خو دا چې یو لوری نیسي، ستاسو په باندې دغه څومره تعصب ته لمن وهلی شي او څومره د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ په ځانګړې توګه باندې د ځوانانو د ذهنیت په را جوړولو کې چې یو طرف ته کشکې ځان سره څومره رول لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې په 1904 هغه کال مې دقیق یاد نه ده، راډیو کله چې رامنځته شوله نو دغه نړۍ باندې د یو کلي نوم کېښودلې شو. یعنې په یو وخت کې د دې نړۍ هر ګډ نه خلک د هر چا په جوړې بدل شي، نو اوس وخت دغه کوم پوسټونه یا انتقادونه تل انتقادونه سازگار وي. مخکې دوستان یادونه وکړه چې دغه کله کوم فعالیتونه چې کوي په هغه په راتلونکي وختونو کې ورته ګواښ پېښولی شي، ورته خطر جوړولی شي. دغه هیڅکله یو حالت په یو فکر او هر حالت تلپاتې نه وي. اوس یو څوک په طالبان انتقاد کوي یا یو لوری نیسي، نو هغه انتقاد باید سالم وي او انتقادونه همیشه د یو څه شي، د یو خرابۍ یا د یو ناخوالي د جوړښت لپاره کیږي. نو بیا بدبختي دا ده چې په افغانستان کې دغه معیارونه په نظر کې نه نیول کیږي. که چیرې اوس خلک په طالب باندې انتقاد کوي، خو هغه تعصبي مسایل چې لمن ورته وهل کیږي، دا خو واضح خبره ده چې ډېر بد اغېز لري په ټولنې په بربادۍ کې، یا د ذهنیتونو په خرابولو کې، یا د نفاق رامنځته کولو کې. دا خو واضح خبره ده چې خورا ډېر بد تاثیر لري. خو دا انتقادونه چې کیږي اوس، که چیرې خلک په طالبانو انتقادونه کوي چې دا یا نړیوالو ته وایي چې مې پېژنئ، او دوی ته وایي چې ښوونځي پرانیزي، ښځو ته د کار حق ورکوي، خلک د رسنیو ډېر سانسور لاندې مه نیسئ، ډېر بشري حقونه دي چې باید په پام کې ونیول شي. خو که چیرې یو وخت طالب دې ته غاړه ږدي او دا ټول مني، بیا نشي کولی چې بیا دوه کاله وروسته یا کال وروسته یو کس راونیسي چې تا خو یو دوه کاله مخکې زموږ په وړاندې داسې پوسټونه کول. خو په هغه وخت کې حالت هغه شی و، تاسې نه منل، حالت بدل و، فکرونه د خلکو بدل و، تاسې نه منل. په مجموع کې نه یوازې طالب، هر هغه څوک چې وي، هر څوک په خوا کې وي، یا یو شخص وي مشخص، کله چې انتخاب کېږي نو هغه کس د انتخاب له امله یا یو نظام یوه ټولنه صحیح کېږي. نو واضح خبر ده چې دا ګټور تمامېږي، او یو چاته چې ګواښ پېښېږي نه باید ګواښ پېښ شي. په افغانستان کې متاسفانه هغه تېر وخت بېرته ورته راپورته کېږي. او اوس وخت د ټویټر پوسټونه بیا هم یادونه کوم چې انتقادات همیشه هغې د جوړښت لپاره کېږي، د یو څه د سموالي لپاره کېږي. نو فکر کوم که چیرې په سالمه توګه او هغه موضوعات چې باید حل شي او حق یو چاته ورسیږي، ستونزه نه لري.
مننه کورودان زازای سیب تاجولی غرزنگ تاسی ترازم ام تخه پختنه کلن دو کرا تزواب کلدین مخک چیزی مخبل اصلی پختنه وکما دغه انتقادونه چی دواره لوری کی هغه چی بهر میش دی طالبانو مخالفان دی او هغه چی د طالبانو طرف داران دی حالت په افغانستان کی دی دغه دواره لوری کله کله په ټویټر کې په ځنګل دیوال داسې الفاظ یو بل ته کاری چی هغه بد هغه شخص چی لیکلوی توقع نه وی د چا شدا به داسې الفاظ وکاروي ساسې پان باندې دغه نوی ځوانانو ته چی هغه یوازې دوی تعقیبی او ګوري د دوی ټټونه څه پیغام ورته درلودلی شي او بل اخر هغه دغه کلمات چې د دوی ګوري دوی کم طرف ته کش کوي.
اصلي خبره خو دا ده چې په دریم نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو په اړه یو ډېر جدي بحث دی. کله کله هلته چې له علمي شور هلته چې له سیاسي شور هلته چې له ټولنیز شور وړاندې ټولنیزو رسنیو لاړې دي ډېر ځله یې په هغه اخلاق هغه شان مناسب نه وي لکه څنګه چې باید پهلته پکې مراد شي. مثلا مونږ تاسې په ټولنیزو رسنیو کې په ځانګړي ډول په ټویټر کې ډېر ځله هماغه څه کاروو څه چې په خپله کوڅه څه چې په خپل شاوخوا چاپېریال کې حس کوو هماغه ادبیات مونږ ته کاروو. د دې یو لوی علت هم دغه دی چې مونږ وایو چې هغه سیمو یا هغو هېوادونو ته چې له ټولنیز شور له سیاسي شور وړاندې ټولنیزو رسنیو لاړې دي د هغوی چلند هم همدغه ډول دی ځکه ټولنیزو رسنیو کارول خو هم خپله یو ادب لري. که د پخوانیو وختو کې به پښتنو کې بحث کېده چې ډېرې به وي حجرې به وي دی کې به هغه څوک بچنۍ حجرې ته راننوته یو لوی بحث په دا و چې د بستړي مشي کوله بیا به خپل ځای به معلوم و چې څه ډول کینی او کوم وخت کې خبره وکړي. کسان په ټولنیزو رسنیو کې دغه محدودیتونه نشته هر څوک کولی شي خبره پکې وکړي او هر څوک کولی شي خپل نظر پکې ورکړي خو یو ټکی باید دا پکې پام کې وساتي چې زه چې څه وایم یا که یو څه ویل غواړم لکه څنګه چې موږ په دیره کې کومه خبره کوو نو دا باید په ټولنیزو رسنیو کې هم وکړو ځکه موږ په ټولنیزو رسنیو کې په ورسیو کې ډېر دغه کوڅه ډبه بیا ډېر کار یو بل ته کمزلي کوو یو بل ته اخطارونه ورکوو چې دغه اخطارونه کله ناکله په اوږدو اوړي او دغه اوږدې بیا کېدلی شي چې په یو ټولنه کې یو لوی سیاسي خلا هم رامنځته کړي او دغه راز په ټولنه کې ډېر منفي مسایلو ته لاره هواره کړي چې دا بیا مخامخ ټولنه ته دې پرده چې ګټه ورسوي په لوی تاوان ورته رسوي. تاسو به کتلي وي ډېری ځوانان بیا دې پرده چې په یو مسله په اړه ځان پوه کړي یو مسله په اړه سر خلاص کړي یو مسله په اړه مطالعه وکړي بس اوږده یې واخلي ځکه اوږده یې اخلي چې دته د همدغې موضوع په اړه یو چا کنزل کړي یو چا اختار ورکړی یو چا بد رد ورته ویلي. کله نا کله که یو انسان په یو مسله باندې وکنزل شي بد رد ورته وویل شي هغه که ډېر غلط هم وي هغه په اړه دی اوږده اخلي بیا وایي چې دا زه نه منم. دا ځکه هم زه فکر کوم دا ځکه زمونږ هسپیټلونو کې ډېریو مسایلو په اړه یوې پایلې ته ځکه نه رسېږو چې زمونږ د بحثونه ډېر ځله اوږده یي وي زمونږ بحثونه ډېر ځله یو بل ته په کنزلو یو بل ته په سپکو ردو باندې ولاړ وي چې کله نا کله په ټویټر یا په ګڼو نور ټولنیزو مسایلو کې د افغانستان یا د ټولنې په ځینو ناخوالو په اړه غږېږو ځکه یوې پایلې ته نه پرې رسېږو چې هلته مونږ یو بل ته د اوږدې له مخې ګورو. اوږده داسې یو څه دی چې سړی حقیقت ته نه شي رسولی او د حقیقت ته رسېدو لپاره یوه رڼا لاره دغه ده چې ټولې خواوې د یو بل نظریات په سمه توګه واوري او ډېر په سمه توګه یو بل ته ځواب ورکړي. خو زمونږ او ستاسې ځوابونه زمونږ او ستاسې خبرې ډېر ته له تانو له پیغورونو له کمزل وډکې وي چې دا بیا مخامخ د ټولنې په راتلونکو نسلونو ته هم یوه داسې لار هواروي چې که ته غواړې یو چانه میدان وګټې ته باید یا کمزلې ورته وکړې یا بدرد ورته ووایې. په داسې حال کې چې په پرمختللو ټولنو کې که تاسې هلته بحثونه وګورئ د خلکو د یو مسلو په اړه ډېر منطقي یو بل سره غږېږي د یو بل خبره اوري یو بل خبرې ته غوږ دي خو زمونږ تاسې د ټولنیز بحثونه بیا هم داسې وي لکه د جګړې اوله کرښه هر کس یا هغه وګړی تر ټولو ډېر ښه میدان ګټلی شي چې تر ټولو ښه سپک رد ویلی شي د بل مقابل شخص څومره سپکې سپورې راباسلی شي او دی څومره رسوا کولی شي. بدبختانه چې دا د ټولنې هغه اصلي شعور یا هغه د سیاسي شعور د پرمختګ مخه هم نیسي او ډېر ځله د حقیقت یا نه حقیقت یا د رښتیا او درواغو یا دغه راز حقیقت ته د رسېدو لارې پر وړاندې یو ډېر لوی خنډ هم جوړېږي. او زه هیله کوم چې زمونږ دغه ځوان نسل چې دی ډېر ځله یو مسلې په اړه په د حقیقت لزاویو وګوري
څو وخت وړاندې ما یو چا سره خبرې کولې، ما ورته وویل چې دغه مسله خو داسې نه ده، د بیا ماته وویل چې دا خو د دښمن هغه دي تبلیغات دي. نو ما ورته وویل چې نو دښمن خو هم کله نا کله څه ګوري، هغه خو حقیقت وي. دا ماته وویل چې والله دښمن ډېرې مسایل حقیقت وي، خو موږ دا وایو چې دښمن پروپاګنډا ده. نو کله نا کله ځینې اړخونه باید د وهم ونی چې که زما څوک دښمن هم وي یا زما د نظر مخالف هم وي، که یو څه حقیقت وایي هغه حقیقت دی. یو ډېره مشهوره مقاله وه، زه به خپله خبره په لنډه کړم، د مارکس یو خبره دغه وایي چې که یو غلطه نظریه یو غلطه خبره 5 میلیونه خلک هم ومني چې دا صحیح دی، خو هغه نظریه که په خپل ذات کې غلطه وي هغه به بیا هم غلطه وي. لکه زه په ساده ټکو وایم، که یو څوک وایي چې 2 + 2 = 5 کېږي، د 8 میلیارده خلک هم وایي، بیا هم دا خبره غلطه ده، ځکه 2 + 2 = 5 نه بلکې 4 کېږي. مننه.
تاسو نه مننه کوروان. امینه جانې تاسو راځم، تاسو ځوان خبريال هسته یو ټولنیز رسنی هم کاروي، تاسو چې کله د غړول پوسټونه ګورئ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، او تاسو لري غرزنګ هم ورته اشاره وکړه چې زیاتره دغه بحثونه په ټولنیز رسنیو کې پروقدو باندې ولاړ وي، تاسو ورنه څه زده کوئ؟ تر اوسه چې دغه بحثونه اتمن تاسو به کتلی وي، په څه ډول نظر ورته وینئ؟
اوس وخت کې د اکثر ځوانانو مخالفتونه چې دي، کوم چې پخوا په مجلسونو کې سره درلودل او په فزیکی ژوند کې سره لرل، هغه ټول ټولنیز رسنیو ته راوستل دي. زه خپل له شاوخوا 2 کلونو راهیسې ټولنیز رسنۍ کاروم، او ما یادونه وکړه چې ما ډېر څه له ټولنیزو رسنیو زده کړي دي. د پخوا په پرتله باندې اوس په ټولنیزو رسنیو کې داسې څه نشته دی چې موږ نوي ځوانان ورنسته کړي او مثبت اوسي. پخوا به ډېر ښه تفسیر کېدلې د لوستو ځوانانو دخوا، نه ډېر ښه تحلیل به کېده، ډېر ښه نظریات به یو بل سره تبادله کېدل. خو اوس چې دا زموږ هتا ډېر لوستي ځوانان لیکوالان ژباړنان چې دغه نمونه ورپورې نښتي دي او خلک یې د یو شخصیت په توګه پېژني، هغوی د خپلو مجلسونو مخالفتونه ټولنیز رسنیو ته راوړي دي او داسې لیکنې کوي چې دیو بل پښې وهي، دیو بل پرمختګ ننګوي، دیو بل په پرمختګونو او لاسته راوړنو باندې پسخند وهي، هغه مسخره کوي. نو په اوس وخت کې زه فکر کوم چې د ټولنیزو رسنیو کارېدنه ټوله منفي اړخ ته تللې ده، او اوس وخت نوي ځوانان نشي کولای له دې څخه کوي، هغه به منفي اوسي، هغه به یوازې دا اوسي چې مخالفت وکړي او یو بل ونه سمي، یو بل ونه شي منلای، او په دې کې به دغه جنجال هم داسې دوام ولري.
امیده جانې، دا چې تاسو وایې اوس د ټولنیزو رسنیو کارول یو څه منفي اړخ ته تللی دي، نو په داسې یو وخت کې چې اوس یو شتمه پیړۍ د نړۍ د لوري ته روانه ده چې مریخ ته لاړه شي او دلته مصنوعي ذهانت راغلی ده، هغوی نور هم کارونه اسانه کوي، د ماشین د انسان په څیر به دوی کار کوي دغه ماشین، او یو څه پرمختګونه ټکنالوژۍ کې نورم شوي دي، او کېدای شي دغه پرمختګونه په راتلونکو کلونو کې نړۍ ته کاملا تغییر ورکی. په دغه سه حالاتو کې چې په افغانستان کې ځوانان رسنۍ په منفي توګه باندې کاری، تاسو څه وړاندیز لرئ ځوانانو ته؟ غوښه ستاسو غږ اوري، خې دوی کومه لار وټاکي؟ د چې په ټولنیزو رسنیو کې منفي خبرې ډېرې دي او نړۍ هم د پرمختګ په حال کې ده، دغه افغان ځوان چې غریبم ده او امکاناتو ته ډېر لاسرسی نه لري، ستاسو پیشنهاد ورته څه ده؟
ول خدای چې دوی باید ټولنیز رسنۍ د یو بل پر ضد باندې استعمال نکړي، اختلافونه ونه پالي، او تر ډیره پورې دا د اموزشي رسنۍ په توګه باندې وکړي. په اوس وخت کې موږ پوهیږو چې موږ هیواد په کوم لیول کې د چیرته روان دی، یعنی موږ هیواد ډېر وروسته پاتې دی او نورم شاته روان دی. په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا دا ده چې موږ لسې ځوانان د هغو نویو ځوانانو لپاره په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې د هغوی ښوونځي تړل شوي دي او یا پوهنتونونه بندې، او زموږ دغه ځوانان چې دوی لیسانس لري، ماسټري لري یا دکتورا لري په برخه کې پوهه لري، دوی باید له اختلافونو تیر شي او هغو ځوانانو ته یا هغو نجونو ته کار وکړي چې د هغوی پوهنتونونه بندې، د هغوی مکتبونه بندې. دوی باید د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې پروګرامونه وړاندې کړي، داسې پروګرامونه جوړ کړي چې نجونو ته ګټه ورسېږي، د دوی درسونو ته ګټه ورسېږي او څه ورنه زده کړي. نو زه وایم چې ځوانان باید اختلافات سره لرې کړي او څنګه کړي، او د ټولنو د ثبات او علمي ترقۍ لپاره کار وکړي.
مدنه مینه جانې کور دی ودان. زازه سپرزم تاسو ته راځي چې د خبرو سره راټول کو، ستاسو پان باندې د ټولنیزو رسنیو کارول د یو ځوان لپاره څومره مهم دي او که چیرې یو ځوان غواړي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې ټولنیز رسنۍ وکاروي، په ځانګړې توګه باندې ټویټر چې اوسې خلک یې زیاتره د سیاسي موخو لپاره کاروي، ستاسې په اند باندې څنګه یې وکاروي؟
ډېره مننه. ټولنیز رسنۍ خصوصا د ځوانانو لپاره اوس وخت یوټیوب کې سره شو، یوټیوب دا پروګرامونه پکې ځکه ځای شوي دي چې هغه په کور کې یو ښوونځی درته پرانیستل کېږي، ځانته سړی او تاسو مقاد جوړ کړي. اوسني ځوانان حتی خلک اوس وخت د پوهنتون درسونه اساسي کې سرچ کوي، هغه مسایل چې یعنی د درس په برخه کې ورته ضرورت پیدا کوي هغه ته ډېر جلا جلا بېلابېل پروګرامونه دي چې ترېنه ګټه اخیستلی شي. بل په ټویټر کې حتی یو دوست د انګلیسي یو پروګرام لاره اچولی چې بل خپل هغې د واټساپ ګروپ جوړ کړ، او په واټساپ ګروپ کې ګڼ شمېر ځوانان ورته راچوي دي چې یو ټایم دوه دوه درې ټایم یې ورته ټاکلي دي، او په مشخص وخت کې یو استاد یو نیم ساعت د انګلیسي زده کړې خلکو ورکوي. نو بنان اوس وخت ټولنیزې رسنۍ منفي اړخونه خو یوې خواته دي ډېر دي، ولې په مثبت اړخونه یې کتلو ترېنه ولواته ټول کار واخلي، او هغه څه چې له ځان سره دوی لري کوم لوست تولید له ځان سره لري هغه په یو سم شکل باندې خلک ته وړاندې کوي. همداسې د پدوی چې د نورو له اساسه معلوماتونه ګټه اخیستلی شي، دوی خپل هغه معلومات او هغه شته تجربې تر خلکو رسولی شي. لکه څنګه تېره ورځ چې پښتو ژبې نړیواله ورځ وه، نو ما په ګوګل کې د کاروان سیب یو شیر می سرچ کړ، هغه شیر په ډېره ښه توګه یو انوان می دې یو بایت انوان می جوړ کړ، مکمل شیر ماته لاس ته راغی. نو مینان دا که چیرې ښه ګټه ترې واخیستلی شي، ځوان خصوصا د ځوان نسل لپاره که په دې شکل ترې ګټه واخلي، نو ژوند کې ډېر څه بدلونونه رامنځته کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه تاجولي غورزنګ تمرزو غورزنګ صاحب، که تاسو مرته په پای کې وای محکمې یادونه وکړه چې ټولنیزو رسنیو سره احتیاط کول لازمي دي، ځکه چې یو وخت کېدای شي د انسان افکار د تغییر کې او هغه څه شي تا تیرو کلونو کې په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې وي کېدای شي پاینده کې ستاله پر هغه حتی د منلو وړ نه وي چې ته خپل پوسټ کړی وي. په داسې یو شرایطو کې چې نړۍ پرمختګ کوي، په افغانستان کې د ځوانانو لپاره شرایط محدود دي، او بل اړخ ته که موږ وګورو زیاتره رسنۍ لکه څنګه چې ټول ملمنو یادونه وکړه منفي اړخ ته خلک ډېر توجه کوي، په داسې یو شرایطو کې افغان ځوان ته ستاسې لارښوونه څه ده؟
خبره خدا ده چې یو بحث باید مونږ کړی وای په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ځله په چې یو څه خپرېږي دا پوښتنه فکر کوم دا باید ځواب شوی وای. ډېر ځله په دې هم شک پکار دی چې دا څومره دقیق دي. زه کله نا کله دغه ټولنیزو رسنیو کې ځینې معلومات راځي په ځانګړي ډول په علومو مسایلو کې، ډېر ځله دا دقیق نه وي. یعنی ما څو ورځې وړاندې د یو ډېر داسې مشهور په کس یو څو جملې ولوستې، بیا مې چا ته وخوري مې دا غلطي وي ول څنګه مل دا د په ذهن کې د ته ورته کس چې دی لکه زه به یو مثال درکړم، د شیرشاه سوري پر ځای د امیر شېرعلي خان هغه خودلی و کنه، بیا ما ورته چې دا کس کېدی شي یا به د خپل پوښو یې نه یا به څه مسله وي، نو بیا ما هغه کس ته مشخصا مسیج وکړم ته دغه معلومات خبره کړی مې دا د شیرشاه سوري نه بلکې د امیر شېرعلي خان پورې اړه لري. نو دا کس چې دی اول بحث را سره کوي چې نه دا څه دی واسه دا کنه، چې بیا ما هغه یو ځینې دقیق معلومات ورته ولیکل، بیا ما ته شو ولا زما خو یو سره پام کو، نو زما مطلب دا چې کله ناکله که څنګه غپوس چې په زرګونو خلکو کتل او شیر کړي او تبصره په کړي، نو مارتل چې ادم خلک چې څل ولي غپ دی باندې نه پیږي، نو بس ما له دې خبره مطلب دا چې کله ناکله په کومي ځور سره نه کې ګره مسائل خبريږي د دې دقیق هم نه وي، ځکه کله ناکله غلط معلومات هم پکې دي چې دا غلط معلومات لپاره ته کله ناکله لکه چې خپل مطالعه وکي، او دا مطالعه لپاره ډېر ځله ګوګل د باور وړ سره دی، ځکه ګوګل کې کله ناکله سم را پیدا کیږي چې هغه ډېر غلط وي، هغه اصلي علوم یا هغه کتابونه کې چې په دقیق دقت پک شوی دا خو هغه اړخ دی. بل مثبت اړخونه هم ډېر ځله را سره لري، مثبت اړخونه دغه دي چې پولیس در رسنیو نړۍ را سره نږدې کړه، اړیکې را سره نږدې کړي، خلک را سره نږدې کړل، د خلکو د پیژندلو د خلکو سره د اړیکو جوړولو د ځینو معلوماتو لاسته وړلو لپاره د ځینو مسایلو لپاره د پوهېدلو لپاره ډېر ډېر ښه وسایل رامنځته کړل. مثلا پخوانیو وختونو کې یواز یو کس کول شول چې خبري وکي چې هغه یو څوک پرسنوي کې وایي یو پرادیو کې یا په ټلویزیون کې یا په یو رسپانه کې خو ټلنیز رسنۍ یو داسې انقلاب رامنځته کړي چې د امریکا او لسمشر جو بایدن او د خراس په افغانستان په یو لري پرتیسم کې یو عادي وګړي ترمنځ دا زمينه برابر کړه چې هغه کول شي په ټوئیټر او په فیسبوک یو پوسټ وکړي او دام کول شي یو پوسټ وکړي چې دا یو شتمه پیړۍ یو ډیر لوی انقلاب دی او داسې انقلاب دی چې مثبت انقلاب ذکر ورته ویل شو چې دواړه خواوې کولی شي خپل نظر په ښه ډول دواړه خواوې کولی شي خپل نظر وړاندې کړي خو دا نظر چې بیا څومره ښه دی څومره ښه نه دی څومره دته ګټه رسولی شي او څومره ګټه نه شي ورته رسولی د لپاره په راتلونکي کې څه ډول تمام ډل شي دا به یو بل لوی بحث ته چې باید انسان له بلې زاویې بحث وکړي خو زه به یو ورسره خبر وکړم هغه دا چې ټولنیزې رسنۍ هغه ټولنو کې به ډېر لوی اغېزه ولري چې هغه ټولنو د سیاسي شعور ټولنې ډېر پورته وي او ټولنیز شعور پورته وي دوی دې ټولنو کې هغه سیاسي او ټولنیز منسجموالی پکې وي ځکه دغه پاشلو ټولنو کې ډېر ځله ټولنیزو رسنیو دې پردای شي ګټې ورته رسولې وي ډېر توانونه او ځانونه هم ورته ورسول همدا ترکیه تاسو وړاندې انتخاباتو اشاره وکړه ترکیه دغه مشهور رجب طیب اردوغان سره چې مخامخ ټاکنو کې وکمل کله چې تار وغلو دی خبره کړې و چې ټولنیز رسنۍ هغه څه دي چې ترکیه راسره ویشلې هم دی خپله د هغه هم دا یادونه وکړه رجب طیب اردوغان چې ټولنیز رسنۍ نه کپام ونه شي ډېر ځله ټولنې راسره ویشي هم ځکه ټولنیز رسنۍ په انسانانو باندې مخامخ ډېر لوی اغېز لري دا که ډېر تمثیلي وي او حقیقي څومره رښتینی وي دا ډېر د بحث وړ دی مننه
ډیر زیات مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او خبریالانو تجولی غورسنګ همدارنګ امینی عزیزی مرزی حافظی او خبریال میرویس خان ازازینه چې خبرونه کې مو سما ملتیا وکړه له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونه خې چاره
چس کم استاد مینے ز شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استاپ لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دامنت جام آغنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن ہاغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاغد تن کئی مینے ہاغد تن کئی مینے نغم راتا غگی گنن ہاغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن دروغ قسم نوادي دروغ غد دروغ قسم نوادي دروغ غد دروغ قسم نوادي دروغ هاغا انتظار دے هاغا انتظار دے توريش في دي چيرمي گين هاغا نن سبائي راتا مخي مخي گين هاغا نن سبائي راتا مخي مخي گين